د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې بیګا ادعا وکړه چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو یو پوسته د یو بمی برید هدف ګرځولې. په دې ډلې په یو بیان کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د چاودنې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ازادي جبهه زیاتوي چې طالبانو په دې پوسته کې شخصي موټر بې ځایه درول او خلک یې ځورول. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ییزو رسنیو هم د سه شنبه په ماښام شاوخوا 8 بجې د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پټنځای څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار هم پرون هلته هم یوه چاودنه وشوه چې پرای د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د تالوقان د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو ښځو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې کړي. ښاغلي کرزي همداراز د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د افغانستان د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو او د 2023 کال په دسمبر کې ښځې او نجونو پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیا شپږاویا افغانیو ته لوړه شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د 2023 کال له پایله روسیې د دې هیواد پر خاوره شاوخوا زر راکټونه او د ډرون حملې کړي دي چې په تر ټولو وروستۍ حمله کې درې ملکیان وژل شوي دي. زلنسکي پرون وویل د کال له پایله روسیې د اوکراین پر ښارونو څه باندې 320 بېلابېل توغندي ویشتلي او هم یې شاوخوا 600 جنګي ډرونونه د اوکراین خاورې ته لیږلي. پرون څو ساعته وروسته له دې چې د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکیان ووژل شول، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په څو نورو سیمو کې د روسي ځواکونو لخوا د نورو راکټي حملو د ګواښ خبرداری ورکړ. پر اوکراین د روسي غیر ماجه یرغل چې د 2023 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري. او د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا پرون شاوخوا 15000 تومانو ته ورسیده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیا 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه لوړ شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټه الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې ځینو ملیشو ډلو او په خاص ډول کتایب حزب الله ډلې منلې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 11 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له یو دیرشم سره برابر ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوي سفیر باورلیکو منه. په یو راپور او یوه مرکه کې دا خبره څیړو چې د چین د ولسمشر لخوا د افغان سفیر د باورلیک منل د طالبانو د حکومت لپاره سمانه لري.
ترڅو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره د دوی دواړیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دوی ته ونه.
یونیسف وایي د افغانستان نږدې لس میلیون وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې.
تقریبا شام کو پانچ بجے
شاوخوا پنځه بجے په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه مختصلور مړی او شپږ ټپیان راوړل شوي.
د ازادۍ راډیو سلرویش ساعته خپرونې یو کلنې شوې او د راډیو پر عمر دوه ویشت کاله واوښتل. په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خپرونې څلور ساعتونو ته زیات کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسدالله بلال کریم باورلی کومنه. د چین خبری اژانس سینهوا پرون ولیکل چې ولسمشر شی د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. سفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د یو بهرني دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دم ګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو واورېدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له سفی الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لویه لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لیکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر سوچ په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه د ناحیه تر سره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې. تر سوچ دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغه څومره هم په نړیواله سیمه ځکه چې قوي هم وي د دې دوارخیزي اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم له دې برخې اندېښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه دي. یو فکټور دا دی چې نه یوازې په چین په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویل لاندې ځکه چینایان هلته ځخې ډېر دي. د متحده ایالاتونو له هوټل نه وروسته هغه شخصي معلومات زه حل لرم. مثلا یوه سیمه د بېنظیرې د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع سبزي ورته ویل کېږي. هلته په هوټلو کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یا نیابتي ډلې دي یا ترهګري ډلې دي. نو چین د یوغور مسله د پخوا راهیسې روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو لېغت څخه د ویره شته، او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې د دې ترخه غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر خپل توان په رڼا کې دوی هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې دی لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي، او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي. ځینې بستې که رالیږل شوي وي، مثلا یو وار د شاوخوا 300 میلیون ډالرو په ارزښت دوی پیسې کومکونه کړي دي. تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو، د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو، هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغې برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخته ځي؟
د چین نفوس او بیا د چین هغه سیاسي کوم ساختات چې دی، چې هغه هایبرډ دی، یعنې دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا ساختار دی، او د ولس لپاره کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل یو اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولی چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو. سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لږ تر لږه هغه ښکاره بستې چې طالبانو سره روان دي، نو متحده ایالاتونو سره 30 میلیونی کڅوړې دي چې هره اونۍ دي، یعنې دا شاوخوا 175 میلیونه ډالر هره میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کېږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني. لهذا هغه پروژې چې دی هڅه کوله چې هلته یې پلي کړي، هڅه ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه رسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له آزادې رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا وروسته لدې چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باور لیکومانه.
ازادي رادیو سوسو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو.
ازادي رادیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
له اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره له اوریدونکو سره. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یو یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیون وګړي شته چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف دا خبره پر خپله اکس پانه په یو بیان کې کړې. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا خبر را ردوي، خو یو شمیر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیون افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یکشنبې په ورځ په خپله اکسپانډه لیکلي، دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد بیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي، دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناست ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ و میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دوی سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه ورسره موجود، هیڅ مطالعه نه ورسره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
د پداسې حال کې چې له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیايي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندېدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمېر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. روغتیایي شمیر افغانان چې د هیواد په لري پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات د یوې لري پرتو سیمې اوسیدونکي نعیمه:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ماته یې پراستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکه او وی ویل دا درمل ځان ته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو واټن 1.5 ساعت دی.
د نیمروز د چهاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن هم وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري او هغه روغتیایي مرکزونه چې له دوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
موږ دې مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو. که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسېدی. هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکتر نشته او درمل هم نشته. د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بې پولې ډاکترانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډېر وخت راهیسې د افغانستان روغتیایي سکتور د بشری قوی او بودیجې د کمی له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دې سازمان زیاته کړې وه د روغتیایي پرسونل کمی، د روغتیایي وضعیت ترنګلتیا او د روغتیایي اړتیاونو پوره کېدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې چې د مسپړی د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. له بلې خوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو حمله وکړې چې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د بلوچستان د سیوی یا سیبی ښار پر جناواټ باندې په ځایي وخت د مازیګر په 5 بجو چاودنه شوې. دا خبره د پولیسو یو مشر ازادي راډیو مشال څنګ ته تایید کړې او ویلې دي چاودنه هغه وخت شوې چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون له سیمې د تیرېدو په حال کې و. د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو د سیبی روغتیا مسؤل ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي 4 کسان مړه او 6 ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجې
شاوخوا 15 بجې په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه موږ ته 4 مړي او 6 ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لېږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په 10 کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو آی اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبې د شپې نیمایي په ماچ او کولپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وې. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې 2 ملکیان او 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي. آی اس پی آر ویلي 9 بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په 2 جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې له افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډ ځمکنۍ پوله لري. یو خواته یې عرب سمندرګي پروت دی. دا د پاکستان تر ټولو لویه د طبیعي ګازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارد ډالریزې پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جنوري 13مه د ازادي راډیو کلیزه ده. بلخوا د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پرون یو کلن شوې. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې یو راپور لرو چې د ازادي راډیو اهداف پکې بیان شوي او هغه محدودیتونه چې په ازادي راډیو لګیدلی دي. د هغو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به هم واورئ چې د ازادۍ دایمي اوریدونکي دي. د دې راپور د اوریدو لپاره رسره اوسې. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریدی سیال دا ورځپانې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
له برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپانې د برېټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولی چې د دې هیواد له پارلمانه د افغانستان د پخواني نظام د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورځپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلي وو، اوس په افغانستان کې یوازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتون لیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیو د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. دغه افغان پخوانی پوځیان کولای شي چې د خپلو کورنیو غړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورځپاڼې په ټکو شاید د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته د انتقال په تمه دي. له بل پلوه د ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو بیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورځپاڼه په پیل کې د زلیخا په نوم د 20 کلنې افغان نجلۍ کیسه اخلی چې د 2008 کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په بد وضعیت کې وتلې و. سلیخا ویلي هغه وخت خپل کورنۍ بیل شو چې د خلکو پاره ګڼګوڼه اوخ کې بهون کې غاز وشیندل شول. د هغې خبره هغه وخت په دې پوه نه شو چې خپل کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د 2 کلونو راهیسې خپل خوند او ورونو سره په برېټانیا کې ده. زلیخا د 2008 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له برېټانیا ورغلي خپلوان یې بیرته د هیواد ته ستنېدل. د ورځپاڼې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته برېټانیا ته انتقال شوي اوس نشي کولی چې خپلې کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2023 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د یو ویاند په حواله لیکي چې وایي د برېټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هیواد ته د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې برېټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې برېټانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هیواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنیو شپږو میاشتو کې عملي شي. د برېټانیا حکومت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هیواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ صفه 12:09 خبريږي. په منځنۍ صفه د ازادۍ رادیو خبرونه په څو شیبو کې پات رسیږي او ل شپږو بجو وروسته به په لنډو صفو 12:25 مترو د ازادۍ رادیو خبرونه پیل شي.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو وروستي راپورته. د افغانستان لپاره د ازادۍ رادیو څلورویش ساعته خبرونه یو کله نشوي ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې. نو ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته وغځولې. د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو ملاتړي بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي.
روسه لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام له شپږو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو، کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ور ول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اته شپېته کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
آزادی راډیو منظم اوریدونکو فرهنگی و اقتصادی مسائل پخرا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي سو خلک ترې ګټه پورته کړي. اوس مهال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي، د ازادي راډیو خپرونې ډېرې ګټورې دي. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقض په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجیه پیوندي وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پړې رسنۍ وه چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ وه. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادی منهیت
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هر ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خبريږي. افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبريالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل ورستي بیا پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبريالان محرم درانی، عبادالله هنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2000 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د آزادې اروپا آزادي رادیو یو خپلواک خبري سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په 30 هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري.